ډلې د ولسمشری د انتخاباتو لګټون کې مسعود پزشکیان وغوښتل چې د حقیقي بدلونونو د راوستلو لپاره دی د اعدام سزا وځنډوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هم د نړیوالې ټولنې د خاصې پاملرنې غوښتنه کوي څو پر ایران فشار راوړي چې له اعدامونو لاس په سر شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تان دی څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبد الله ریحان و چې ویلي قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیر انجونو لپاره چې د طالبانو له دوه مزلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوې دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه چې نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسې کوم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلې دي. دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړه شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اردون کو سرال دی چیز دا کری دی هر وگری قانونی او شرعی حق دی، خو دا طالبان حکومت دا حق لافغان جنو سخه پراتل کم منطقی دلیل سخه اخیسته دی. سکال بیاد کانکور دی ازموین نتایج پرات دین جنو لگردون سخه اعلان شول. دی مسئله پن جنو او کورنه دیر بعد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهرې جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت په هکله اورو.
زما په نظر سره دا خدا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه ډېر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي اوسې ته ورسېږي، مګر دلته نشته، د هغه زمینه نه ده برابره. که چېرې دو سکالرشپ ولرې وکړه خپلې زده کړې وکړي، نو دې سره د کولی شي خپلو هیلو ارمانونو ته هم ورسېږي او خپل وطن ته هم خدمت جوګه شي او نور هم کولی شي چې یو څه لاسته راوړي، ځکه هیله امیدونه ډېر دي مګر زمینه نه ده برابره. او که نه وړتیا هم ډېره ده، استدا هم ډېر شته د په ځوانانو کې، خو دا چې وړتیا نه ده برابره او دا یو ډېر یو خو زرین چې ځوانانو ته کېدلی شي دې څخه استفاده وکړي او دا هم ډېر یو ښه اقدام دی. زه خپله هم داسې ډېره لېواله یم او غواړم چې مثلا زده کړې وکړم یو ځای ته ورسېږم، دا چې ماته زمینه نه ده برابره. زه نشم کولای د زده کړې وکړم خپل هیلو ته ورسېږم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلي دي. زه نشم کولای دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړه شي. دا که دلته زمینه برابره نه ده، دلته مو نه پرېږدي، نو موږ دې پرېږدي چې موږ د یو بل لارې نه خپلو هیلو ته ورسېږو. دا چې زموږ د هیلو د مړه کېدلو هره لاره بندوي، نو دا خو ما دپاره یا د ټولو افغان نجونو دپاره ډېره دردواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابري د افغان ځوانانو لپاره، هغو ته به د تاسو خبرې څه وي چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړه چې طالبان ونشي کړی مانع وګرځي؟
هغو نفرانو څخه خو لومړی یوه خاصه مننه کوم چې دومره زموږ غم ورسره دی، دومره زموږ فکر ورسره دی او غواړي چې موږ زده کړه وکړو. خپل حکومت زموږ لپاره نه دی دردمن، مګر دودونه احساس لري او موږ ته داسې یو زمینه برابره چې موږ زده کړه وکړو. دونه خو ډېره زیاته مننه کوم او بل داسې یو حل لاره جوړه شي چې وکولی شي طالبان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ لاړ شو، زموږ یو محرم موږ سره ومني، که هغه زموږ ورور وي، زموږ پلار وي، یا زموږ داسې یو بل شخص چې موږ سره محرم وي او داسې یو زمینه برابره که موږ وکولی شو هغو سره لاړ شو. ځکه چې بې محرمه تګ کنه دلته مخنیوی کېږي او موږ نشو کولی لاړ شو خپلې زده کړې وکړو. نو هغو نه مې ډېره زیاته مننه ده ووایم که دغه زمینه کې موږ سره یو م محرم مو سی دا بدی د خی
تاسو لوګ کسان نه سی ځوانان ته د سکالرشپ زمينه برابروي څه غوښتنه لري چې تاسو ته هم د زده کړې په برخه کې نور اسانتیا وي چمتو کړی
بالکل دا هم ډیر د ویار زده چې د سی اشخاص ته د زمنګ زده کړې لپاره کوخخ کوي نو ډیر زیاته مننه ونه کوم او دا کوم ستونزې په منځ کې دي کدې د حل لارې د پاره د زمنګ مشان زمنګ حکومت سره وغږیږي چې موږ لا شو خپل زده کړې نو دا به ډیر ښه
که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړه په افغانستان کې دننه هم ځوانانو ته زده کړې نه وي کوم څوک چې سکالرشپ زمینه برابروي هغو ته هم اجازه ورنه کړي یا ځوانانو ته نجونو ته دا بانه جوړه کړي چې محرم نشته دا وضعیت که همداسې دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلی سي
بالکل دا خو سل په سلو زمونږ په زیان ده لکه څنګه چې زمونږ ملک تاسو اوس ګوري یعنی د پخوا په پرتله که موږ جمهوریت کې کومې زده کړې کولې څومره پیشرف تم کړی ور یو ځای ته رسېدلو اوس ډېر زیات شاته لاړلو داسې فکر زه کوم چې مسخد موږ شل کال دېرش کاله شاته تللي نو دا چېره زمینه هره لار زمونږ پر مخ باندې بنده یې موږ نه اخلي نو زه فکر نه کوم چې چا خبره څوک به د ژوند کولو هیله ولري او یو ورځ به م په خوښۍ تېره کړي هره ورځ به دوی وایي چې مثلا دنیا یا ژوند کله خلاصېږي او کله به موږ د دې څخه بېغمه کېږو دا ډېره دردوره ده چې موږ یو لاره پیدا کوو هغه ټول لار زموږ په مخ باندې بدلېږي بیا هم خدای دې زمونږ حکومت ته د نیک هدایت وکړي او داسې یوه لاره موږ ته جوړه کړي چې موږ د دې ژوند کولو نه د ګډوډ ماحول نه د وضعیت نه ډېر متاثره او ډېر زیات جګرخونه یي نو دغه حل لاره چې جوړه کړي نو دا به ډېره
بله تاسو څه پلان لرئ ادې اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړي څه پلان لري خپل هم ځان ته څه فکر کړی
لکه موږ کوم خیالات لرل کومې هیلې م لرلې چې موږ به زده کړه کوو خپل وطن ته به خدمت کوو د خپل وطن بچي به روزو موږ به یو ځای ته رسېږو هغه ټول زموږ هیلې خیالات دب په تن له منځه لاړل خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادان نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل بعضې نیم کورسونو یا مدارس چې خلاص دلته هغه هم چې ډېرې زیات بند دي نو په پټه باندې لږ لږ زده کړې کول هم ډېر زیات ناهیلي هیلیم خاورې دي خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپلې کورنۍ لپاره او کوم ضرورتونه چې موږ لرو د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو خو دا چې موږ هره لاره بنده ده موږ زمینه نه لرو موږ داسې لاره نه لرو موږ هغې باندې لاړ شو او ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو ورشو خو بیا هم خپل کوشش کوو ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بیخي بېزاره شو او چې هېڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو یو څه زده کړو
ډېره زیاته مننه ژوندې سلامته اوسې
هیله کوم مننه کور ودان
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساينس د پانځي محصل دی وای د ته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو هغه یې پاکله وای
الحمدلله اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم تقریبا درې نیم کال مخکې د یو سکالرشپ لپاره چې ما ته آنلاین مخې ته راغلل او ما ورته سبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخ ته یوړله لا غیر هیڅ مې سبتینامه کړل او پنتون مې شروع کړی اوس فعلا اتم سمستر کې ما او سره د خپل وظیفه د کمپیوټر ساينس بخش کې وړم
درته وایي چې کله دلته درس شو که څومره سانتیا وې درته برابرې کړلې مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه
مشخصا د دې مرستې خو د پنتون د پیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه یعنی هر میاشتې فیسونه دوی تحویلول بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشپ برخه هم ولا چې کوم قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي بیرته همدلته کار ترسره کوي خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړې
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې خو زما خوښه هم کمپیوټر ساینس وه زه کانکور کې هم کامیاب شوی وم خو یو بلې څانګې ته کامیاب شوی بیا مې د قمر له لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم او کمپیوټر څانګه کې خپلې زده کړې مخته وړم
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینهو په مخ بندې دي چې بندې دي نارینهو ته هم چندان شرایط نه دي برابر داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي
خو ډېر زیات متاثره دي ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې دلته خو افغانستان حالت دسی دی کله یو رقم کله بل رقم ته سی سین دغه کیږي چې مثال جج کې چې وسره رقم څنګه حالات را روان دي نو ډیر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده. زه تقریبا نه نوی کې فارغ شوم، بیا مې یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا 2 سمستر زلاړم، خو چونل ته زما کورم او مسولیتونم راپسې زیاتو کارم و نو زما نشو کولی چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم. نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثره دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشحاله شوم. قمر ته تلم او والنتیرم تلم، ورسره مې څنګ کې 2 ځای وظیفه پیدا کړله چې ما د شپې شفت کې هم کار کاوه په یو شخصي اداره ولا هغې سمه د ګرافیک ډیزاینر کار کاوه. بیا د وخت په تېرېدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا ورا چې موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو، نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ مخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیره بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاوو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاک لغږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په 3 ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشت کنه، هغه محدودونه لدی پانتون پړغوي بیا 2 کلن طبي انسټیټیوټونه کې دولت خو اجازه لري. هغه هغه برخه ته معرفي کو ځوانان کمپیوټر ساينس، اقتصاد، انجینری او ژورنالیزم پانزوي کې هغه معرفي کو د خپل پروسه لري. اوس سپتنام پروسه جریان لري، بیا سپتنام پروسه تړل کیږي، هغه وروسته به دوی ازموینه اخیستل کیږي. ازموینه کې به د ټاپ 300 کسان موږ د خصوصي پانتونونو ته انسټیټیوټ ته معرفي کو، خویندې انسټیټیوټونو ته او هلکان پانتونونو ته. دا داخل د افغانستان کې دي او خصوصا هغه خویندورون ته چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، هغوی نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل وس باندې یا په خپلو مټو باندې دوی لوړې زده کړې وکړي. ولې لوړې زده کړې؟ دوی هیلي د دغو لپاره اصلا د دغه ډول ځوانانو لپاره دا هغه شوي دي. که نه ځینې ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې هم هغوی یو ښې نتیجې ته نه دي رسېدلي. دغو ناسم اقتصادي وضعیت ته دوی دغه هیلې تر خاورو لاندې کړي تر څو دوی لوړې زده کړو کې. فقط په دغه موخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چولې. دینه مخکې موږ تقریبا 3.5 کاله مخکې تر 80 کسانو پورې موږ دا پروسه درلودل. الحمدلله ډېره کامیابه وه. اوس هلکان په 8 سمسترونو کې دي، ژوند کې کافي بدلون راغلی ده، په ښو ځایونو کې اوس دندې وظیفې لري. نو دغو اړتیاو ضرورت ته په کتو سره، یعنی یو ډېر بنیادي بدلون ته په کتو سره، د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله.
قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي د افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمینه نه ده برابره، په تیر انجونو ته یوازې د همدردۍ او هغه وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړه، په دې مخه دا کار کړی ده او که راته ویلې چې په دې کې هدف څه ده؟
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاد کړم، همدغه هدف ته اصلي هدف همدا دی چې هغه ځوانان چې مثلا ستونزې لري، مشکلات لري، د دوی لاسنیوی وسي په زده کړې برخه کې، مګر د هیواد د آبادۍ په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته افغان ځوانانو ته اصلی موخه همدا ده. دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري، فقط د دې لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي. هغه ځوانان چې د هغوی هیله لري چې لوړې زده کړې وکړي، ولې نسي کولای چې مخکې لاړ شي پر خپل مټ. په موږ به همدغه ولایتونو کې له معتبرو خصوصي پوهنتونونو سره موږ قراردادونه کړي، یعنې د افغانستان په سطح مخصوص، مثلا په کابل کې سلام پوهنتون دی، رڼا پوهنتون ده، هغه مثلا مشهور ښه، یعنی هغه د اعتبار شهرت یې هم ډېر ښه دی. دوی 4 کاله ټول مصارف موږ ورکو، فیسونه به موږ هر سمستر پای کې دوی فیسونه ورکو، هغې نه وروسته به دوی فالو کوو، دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي، دوی ته به بیا ورکشاپونه، دوی ته سیمینارونه، دوی ته آموزشي دورې، دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول، دغه زمینې به مرته برابرو انشاءالله. څه پلان
د مصارف دي دو ځوانانو قمر بنسټ له خپل شخصي بودیجې نه ورکوي؟
موږ دغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورټ کوو، خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپلو مثلا افغانانو ترمنځ، خصوصا بهر میشتو افغانانو باندې، بیا از موږ غدای دا ډول ځوانان سپورټ کی، یو د سه کم برخه مرسته دغه ډول افغانان مسرکی. ولی لدی ورخه خو موږ په بهر هیوادونو کې غلرو همدغه سکم خیریه بنسټونه دی خیرین جوګانی دی هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا موږ پروپوزل ورکړو چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره ښه تغییر راوړلای شي ټولنه کې دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې د بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړي او درې نیم کال وړاندې هغه اوس ماشاءالله قمر کې دند تر سره کوي یو خاندازه ماش اخلي خپل ستونزې د کور ستونزې ټول سره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړو الحمدلله د هغوی لخوا هم تایید شوی ده نو ډېری برخه ځوانان هغوی سپانسر کوي ځینې برخه به موږ هڅه دا ده چې دغه برخه ډېره وغځو یعنی شاید را روان سیمسټر کې هم سه 300 نور اعلان کړو 500 نور اعلان کړو ممکن مثلا دا تعداد تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې موږ ډېر لوی کار وکړو که څه هم 1300 یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته موږ معرفي کړي هغوی کتابونه قرطاسیه لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسایل موږ ورکو هغه پروسه هم جریان لري ولې د هغې تر څنګ اوس موږ لوړو زده کړو برخه ته هم دا استوه
زه بخښنه غواړم دا پوښتنه کوم مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي په افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکړي یا میرمنو سره یا ماشومانو سره دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه داسې یو څه وړاندې کوي چې مثلا هر څوک خپل ملګری خپل خپلوان را وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ که څه هم په پایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کومو ځوانانو ته لومړیتوب ورکوئ
د ډېر ښه پوښتنه ده زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي بیا د 300 سکالرشپ ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي موږ د ټول ته میلیونه کو زنګونه هو دوی برا غواړو موږ به عمومي د ازموینې نیټه ټاکو په هغه ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا موږ د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتوم د څوک راځي هغه به له مکتب فارغي به راځي د غوړو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه دي د پاره ستا پلان څه ده مثلا داسې ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په هغې سره موږ دا معلوموی سو چې په واقعي معنی دغه ځوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده دی کولی شي چې په رښتیا د په ژوند کې بدلون راشي مثلا آیا دا په رښتیا مستحق دی که نه دی له دې مخکې باید یادونه وکړم چې موږ د هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک چې موږ شیر کړی دی د کوم لینک له لارې چې ځوانان سبتنام نوملیکنه کوي هلته موږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره موږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دی څوک نه دی څوک باید انتخاب شي شو شارټ لیست شي موږ سره مخکې لاړ شي ان شاء الله قمر بنسټ یو ښه مخینه لري په افغانستان کې ډېری دوستانو ته معلومه ده یوه تېره تجربه هم لرو موږ څلوېښت کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو هلته مو د البخارا پوهنتون سره زموږ قرارداد شوی و الحمدلله هغه ځوانان به کال بل کال ته فارغېږي هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زموږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډېر واضح دي په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو انشاءالله چې دا ډېر واضح دي.
بله که درته وایي چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی شي قمر بنسټ ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې هغوی له زده کړې څخه محرومې دي په دولتي پوهنتونونو کې نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی شي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي د قمر بنسټ څومره ډېر امتیاز قایل دی نجونو ته؟
دا ډېره مهمه مسله ده اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه وشي څومره حق وشي هغه دوی اساسي حق دی پختنی اصلا ځای نه پیدا کیږي هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي هغوی ته باید زمینه برابر شي د زده کړو لپاره ولې چې هغه موږ په افغانستان کې اما څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونه په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سوال ته انشاءالله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی انشاءالله یو ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکوو همدې خویندو لپاره به ورکوو په صحیح برخه کې چې کوم پوهنځي دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي نرسنګ د قابلګي ده پروتز دندان دی یا استوماتولوژي چې ورته وایي لابراتوار برخه ده طبي ټکنالوژي دغه ټولې برخه ورته انشاءالله موږ ټاکلي او انشاءالله خویندې به انشاءالله دې برخه کې هغوی ونډه پکې لري البته لیوالتیا موجوده ده ځکه چې موږ سره اړیکې نیسي ایمیلونه کوي مسیجونه کوي زموږ پاڼو ته موږ سره اړیکې نیسي او ډېر لیوالتیا لري چې هغوی ته البته دغه فرصت برابر شي هغوی ترې استفاده وکړي
کله چې دغه ډول سکالرشپونه اعلانېږي په کوم شمېر ځوانان نوملیکنه کوي تاسو وایئ چې تاسو ویلې چې دو درې سوه کسانو ته شاید یو نیم زر کسان نوملیکنه وکړي. معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ؟ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ، څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم، ځکه زه خپل یو ځوان یم، یعنې د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم، او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخکې ژوند کې لرم. نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده، تر اوسه پورې تر اته سوه نهه سوه پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه کړي. له همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره، ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی. زموږ هدف له ستاسو سره د بحث او مرکې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي، هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي. نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده. همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنی ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډېر واضح باز دی، دا یو ښه فرصت او چانس دی، او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده، او انشاءالله چې الله خیر موږ سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لنک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشیپونو لپاره لنک ده، په دې اکله کړنه واچوئ. همدا اوس که ځوانان دي موږ او تاسو خبرې اوري، دوی دا لنک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاٹ او آر جی دا لنک دی. زموږ د چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کړي، هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي، کلیک دور باندې وکړي، هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کړي. همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي، څنګه اپلای وکړي، ټول غسته. همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي، هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی. موږ پوسټرې اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو، او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی، په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی شئ. په هر ځای کې موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي، تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې نوملیکنه وکړي.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا فرض کې چې یاست. الله مو مل او ملګری.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422112411415. شمیره بیا وایم 00422112411415. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. په نننی درسی ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننی خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. په پیل کې د لسم ټولګي تاریخ. د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تېر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستې. په نننی درس کې د آریانا تمدن یوه برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړو، او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بل موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سیندونه او شتمني، طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت د پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیې وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېرې تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د ایلامي واکمني سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له واکته رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال له لوري فتحسو. اشوري لیکنې د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې میشت وو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهزجدې پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند باور دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودی او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې ایلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودی. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودی چې د جګړې د سنگرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته. چې دغه ودانۍ ډیره تاریخي او لرغونی هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې ده یوازې یو لرغونی، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هامشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یونانی سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
ښوونکي راته وویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافیه کې د واحد خدای عبادت ډیر دود نه و، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کېده. د دې تمدن د نظر او خیرات یوه برخه قرباني هم و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوامو په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. ښوونکی اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ له ځانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په مهال له څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډېره وده وکړه. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوه سو، او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډېره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی گردیزی په وینا سامان خداد لمغان یا زردشتی روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د ماوراء النهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خداد پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماوراء النهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماوراء النهر کې نفوس کوي او د زیات نفوس خاوندان کیږي. سامان خداد د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ملاتړ لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته، او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راسرګندې دو سره کله چې سفاریان راشکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره شی اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافات چې و هغه د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودې او غوښتل یې چې نوي مرحلې ته داخل شي او د بغداد د خلافات چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لارې وکی او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیانو ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د سامانی لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د سامانی لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په موراء النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره دی هغه سرغړوونکي چې له سفاریانو څخه عبارت دي او داسې نور چې سرغړوونکي وه د هغو سره جنګ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته ماتې ورکوي او د هغو هغه لوی مشر نیسي او بند کوي. نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډېر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پرېږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډېر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مړ کیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ده ځای ناستی ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښ لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه له منځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی به دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دیل وس کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رسول لومړی د امیر شېر علي خان دویم ځل پادشاهي د 1318 څخه تر 1390 کال پورې وه. امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا وه چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شېر علي خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه تر څنګ په اقتصادي برخه کې امیر شېر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رزو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان څه وکړل؟ امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوې ته واړوي او اجرایه قوه یې رامنځته کړله چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینې ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم فوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او دغه رقم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه همدغسې نورو ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپله خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړي. د هغو دپاره خاص یونیفورم موجود و او د دې تر څنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی و چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدله. رزو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدارۍ او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې وه چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بېله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه، د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې ښوونځي، کورونه، د هغه تر څنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.